په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل په خبرونو کو د طالبانو مشرانو نن په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری په کې ووژل شو څه ډول غبرګون وښي. دا خبره درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د غبرید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به مناسبه لاره انڅوي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهاله زواهری په هغه کور کې و چې برید پېښ شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سهشنبه د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقاني شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته یې پناه ورکړې وه. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړې چې طالبانو به په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تېره اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخه والو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا هم تکرار کړ چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ او دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارتسخي سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پرله پسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ترکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارتسخي سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یوه کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره ده دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبله اړولې کنه څه ونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه ټایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه ټایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي ټایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې یو جګپوړې امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي. خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مو چې طالبان له دغه پېښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
د افغانستان مفیدي حکومت باید په دې یو کال کښې ډېر نږدېوالی ښودلی وای څه سیاستونه به ولرئ تر هغو د دغسې کړوی نه یې لاس اخیستی وای.
د الزواهری د وژلو په وړاندې مو له کورنیو او نړیوالو نویو غبرګونونو هم خبرو. دغه ورځ به واوري چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغو رسنیو چې تفریحي خپرونې کولې او موسیقي یې ډېره خپلوله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
موسیقي بنده ده، داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر راډیو هر رسنه په شمول د ځوانان راډیو لړۍ په تاوان روان دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربی وای دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وای د طالبانو کړه وړه انڅاري. ښاغلی کیربی دغه څرګندونې تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړې چې که دوی څوک ساتي او څه سرته رسوي نتیجه به یې انڅوي. نور په دې رپورټ کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربی چې د سه شنبه په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا طالبانو ته دا روښانه کړي چې پوهیږي دوی، یعنی طالبانو، د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته د شواهدو د پټولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي.
طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا نه ساتنه کوي او موږ ځینې هغه قانون باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو زموږ ورته پام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلډز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلډز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر 12 څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوي او استخباراتي ټولنې راپور ورکړی چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چا ته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغانده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوهې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و موردل چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مې د امنیتي چارو لپو او له پخواني افغان پوځي احمد خان اندر سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې چې طالبانو ته ګواښ بلل کېږي یا خبرداری بلل کېږي څه معنی لرلی شي؟
که امریکا موږ وینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په هغه کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وڅاري او ښه هلته نږدې نه اجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې دکنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې ویولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، څه سیاست ورو به ولرې تر هغو د دغه څه کړوی نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده، دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېره لویه لوبه په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارات دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدناموي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارول شي.
طالبانو یوازې د غبرید غندلې دی خو د ایمن زواهری د وجلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبه الله مجاهد یوازې ویلي چې د غبرید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې ولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د غبرید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واک ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د پنځه اتیا میلیارد ډالر واسطه پریښې ده. طالبان په مځکني جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي او طالبان که چیرې واقع د نورو تروریستي ډلو سره لاس یو ځای کړي کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استازی له ما سره په اریانا تلویزیون کې ناست و، هغوی ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام
د دغه برید سره. فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي وي چې که چیرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلي وو که ځواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي هغه له منځه یوسي؟
واقعا کله چې طالبان واک راغلل موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو چارواکي باید پوسي ووایي چې امریکا دومره ضعیفه نه ده. او هغه د امریکا د بحري پوځ قمندان چې په افغانستان کې وینا وکړه دوی ویلي چې موږ کله افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو. دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړی وای او دوی باید دوی پوسي وای چې افغانستان خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده او د افغانستان جګړه د افغانستان خلکو په نقصه او د هر بقدرت سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر یو وطن غړي په زور وتلی شو په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده او دا موږ افغانان یو چې موږ وایي دوه پنځوس هیوادونه مات کړي دي. هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نکړو.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندرو په داسې حال کې چې طالبان د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه چوپه خوله دي، د هغه د وژلو په وړاندې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا ان پی آر راډیو ته وکړي او دغه راز وویل چې د هیڅکله هم د طالبانو پر مشرانو دوی هیڅکله هم باور نه درلود.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په لړ کې ځینې امریکایي او افغان پخوانیو چارواکو پر طالبانو نیوکې کړي او وایي چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې به طالبان او افغان ولس لا زیانمن کړي. د دې خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ان پی آر د امریکا ملي عامه راډیو سره په مرکه کې حقانیان ایمن الزواهری ته د پناه ورکوونکو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې په طالبانو کې ځینې عناصر د داشن کړنو په ترسره کولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له تړون څخه سرغړونه کوي.
ځینې عناصرو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه نګزول او د حقانیانو د کړنو د دوی نورې لاسته راوړنې اغېزمنې کړې دي. بل دا یې هېر کړي وو چې له القاعدې څخه ملاتړ به دوی ته لوړه بیه ولري.
زلمی خلیلزاد وروسته له هغې دا خبره کړې چې د امریکا استخباراتو راپور ورکړی چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. هغه څه چې طالبانو یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې ښایي د طالبانو ځینو عناصرو له امریکا سره مرسته کړې وي چې د الزواهری د ځای په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې ټینګار سوی چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه القاعده سره اړیکې کې پری کوي او وړاندې طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي. خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزن تر اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پر طالبانو نیوکې او شکونه راپارېدلې دي. زلمی خلیلزاد چې د دوه تړونې لیکلی او طالبانو سره د امریکا په استازیتوب لاسلیک کړی وایي امریکا هیڅ کله د طالبانو پر مشرانو باور نه دی کړی.
موږ هیڅ کله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسول ګڼلي چې له موږ سره یې کړي، خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت په درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب ووایو چې امریکا متحده ایالات ګواښي.
بلخوا په جنیوا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت یو بیان په خبرولو په کابل کې د الزواهری د وزل کېدو په اړه ویلي چې دا د القاعده او طالبانو ترمنځ ستاړي کې روښانه کوي. په دې بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید یو ځل بیا تاییدوي چې طالبانو ترهګرو ډلو ته پر ځایونه ورکړي او د افغانستان په خاوره یې د تیرېدو اجازه ورکړي تر څو په هیواد او بهر کې د ترهګریزو بریدونو پلان کولو او ترسره کولو لپاره یې وکاروي. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په دې اړه په خپل یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل سي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د شپږیزې لیګ په نیمه پایلو بکې نن کابل او سپین غر لوبډلې لوبېږي. د دې لوبې پچه کابل لوبډلې وګټله او لومړی تو پچه ونه غوره کړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 140 منډې جوړې کړې. اوس کابل لوبډله توپوهنه کوي چې د سپین غر لوبډلې لخوا ورکړی هدف پوره کړي. د یادونې ده چې د بوست لوبډله د شپږیزې لیګ پایلوبې ته وتلې ده او نننۍ لوبه چې هرې لوبډلې وګټله له بوست لوبډلې سره به د جمعې په ورځ په پایلوبه کې مخ شي. په جوزجان کې د پینګ پانګ سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د پینګ پانګ سیالۍ په جوزجان کې د یوې ورځې لپاره وشوې چې 15 تنه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د کولو هدف د جوزجان د پینګ پانګ لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل وو. د دې سیالیو په پایله کې محمد زاهد اسدي لومړی مقام او احمد توفیق یعقوبی دویم مقام خپل کړ او څلورو هیوادونو په ګډه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی. ارجنټاین، چیلی، یوروګوای او پاراګوای هغه څلور هیوادونه دي چې په ګډه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتي چې د 2013 کال نړیوال جام په دې څلورو هیوادونو کې وکړي. یوروګوای په 1930 میلادي کال کې د فوټبال د لومړني نړیوال جام کوربه وو او اوس غوښتنه کوي چې سل کاله وروسته دې په 2030 کال کې بیا نړیوال جام په یوروګوای او ګاونډیو هیوادونو کې وشي. د جنوبي امریکا د فوټبال کانفدراسیون مشر الیاندرو دومینګز ویلي چې دا د جنوبي امریکا د خلکو لویه هیله ده چې نړیوال جام د دوی په هیوادونو کې وشي. د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام په قطر کې کیږي او د امریکا متحده ایالات، کاناډا او مکزیک په د 2026 کال نړیوال جام قربانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویترز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یو مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له 2 ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې امریکا بې پیلوټه الوتکې پرې برید وکړ. خو د ایمن الزواهری د وژلو لیلان نه 2 ورځې تیریږي او طالبان تر اوسه چپه خوله دي. که څه هم لدی وړاندې طالبانو د ډیرو نور موضوعاتو په اړه هم چوپتیا غوره کړې و، خو ل څو ورځو وروسته یا د پیښو له رسنیز کېدو وروسته هغه تایید کړی یا رد کړی دی. خو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو یو ډیر مهم موضوع ده، ولې طالبان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي؟ نور په دې رپورټ کې
دا سمحال چې طالبانو په سیمه او نړۍ کې د خپل نوي رژیم د مشروعیت لپاره پراخ لابي پیل کړي وو، او په هره غونډه کې دا خبره په مکرر ډول تکرارول چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو د تیر یکشنبې پورس په کابل کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې برید د طالبانو د یو کلنه خواري تر ډیره په اوبو لاهو کړه. امریکا رسمن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو داسې کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل، چې ویل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی و. خو طالبانو تر اوسه د دوی تر واک لاندې کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه یو خبره هم نه ده کړې، او یوازې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د افغانستان د حریم نقض بللې. هغه خبره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې په بیټاباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته وکړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کڅام په خپل خاورا د امریکا پوځي عملیات وغندل، مګر دای هم وویل د اسامه بن لادن وژل کېدل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او منځوړو لپاره د پاکستان په ګډون نړیوالې ټولنې هوټ سرګندوي. خو طالبان سره لدی چې غواړي حکومت یې نړیوال پر رسمیت وپیژني، د دوی تر واکمنۍ لاندې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو چوپه خوله دي. حکومت دلایل دي چې طالبان چوپتیا ته مجبور کړي. د چارو شنونکې سمی یوسفزه هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
دغه مسله د طالبانو د ډیرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته واقع شوې ده. له دې امله دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي، په کندهار کې هم روان دي، په کابل کې هم روان دي، تر څو یو رسمي غبرګون پیدا کړي. خو دومره ستره پېښه ده چې طالبانو هر چارواکی په ځان کې دا قدرت ونه لري چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړي.
د پوځي چارو کارپو اسد الله ندیم بیا د طالبانو خاموشي د دوی د خپل منځي اختلاف پایله بولي.
ملامتی شون است چون که اینا حاکم
دوی ملامت دي، ځکه دوی حاکم دي او دوی لو لپاره څنګه لري، او کیدای شي پر خبرې کې د دې موضوع پاړه د دریس په خودلو چې څه ډول او په کومو جملو خبرګون وخی اختلاف هم وي.
ډیر نور پښتنه هم شته چې شاید لدی روسه له طالبانو په هر سیاسي مجلس کې مطرح شي، او تر خوای مهمه ده چې افغانانو ته ځواب ورکړي چې څه ډول یو داسې شخص چې د یوې مهمې ترهګرې ډلې مشري کوي او په افغانستان کې هم په ډیرو بریدونو کولو تورن دی، کابل ته راوست او دلته یې کور او ځای ځایګې ورکړ. خو له پیښو سره د طالبانو مخکینی چلند ته پکتو ښایي دا پوښتنې طالبان هغه ډول ځواب نه کړي چې خلک یې غواړي.
دغه راز په دې راپور کې مو هغو خونړیو حملو ته کتنه کړې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری له اصلي ترهانو ګڼل کېده.
تر ټولو خونړی او سرخط جوړونکي بریدونه چې د امریکایي چارواکو په وینا ایمن الزواهری له طرحانو څخه، هغه په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه په نیویارک له دو اسمان څخه ودانیو سره د دوه مسافر اوړونکو الوتکو ټکر. په دې بریدونو کې نږدې 3,500 کسان وژل شوي وو. که څه هم د دې بریدونو اصلي طرح هغه مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ګڼل کېږي، خو دا چې الزواهری د نوموړي مرستیالونو د امریکایي چارواکو په وینا د دې بریدونو په پلانولو کې څرګنده ونډه درلوده. په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه چې 240 کسان پکې ووژل شول او تر 5,000 زیات پکې ټپیان شول. د القاعده شبکې د نورو غړو تر څنګ ایمن الزواهری د دې بریدونو له اصلي طرحانو څخه ګڼل کېږي، او د امریکا متحد ایالاتونو رسمن په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 12 القاعده شبکې په یمن کې د امریکا د سمندري ځواکونو په USS کول نومې کښتۍ برید وکړ. په دې برید کې د امریکا د سمندري ځواکونو ول سرتیري وژل شول او دیش تنه نور ټپیان شول. د دې برید د طرحې جوړونکی هم د القاعده شبکې د نورو مشرانو تر څنګ ایمن الزواهری ګڼل شوی و، هغه څوک چې د ولسمشر بایدن په وینا د امریکا متحد ایالاتونو له کلونو راهیسې په لټه و. د ایمن الزواهری د پټنځای په اړه بېلابېلې اوازې او راپورونه خپاره شول، او ډېر کله ویل کېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو او یا په افغانستان کې دننه دی. خو بالاخره د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې الزواهری د یکشنبې په سهار د کابل په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سر بیره د غراز لوی کارونه کې د اف ام 15 صفه هم اوریدل شي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته هغه رسنۍ چې تفریحي خبرونه کوي او موسیقي ډیر خبروله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي د رسنۍ او ځینو مسولینو له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی تر ډیر خپل مالی ملاتړ کوونکي له لاسه ورکړي دي په دې راپور کې مو د رسنۍ او ستونزو ته کتنه کړې ده
په افغانستان کې د تفریحي خبرونو او موسیقي لپاره ځانګړي رسنۍ وسله نامعلوم برخلیک سره مخ دي د طالبانو پراتک سره پرسنۍ او تریو لړ محدودیتونو وروسته ان ځینو خپل فعالیتونه ودرول په کابل کې اسمایي رادیو چې د طالبانو تربیه ځلې راتک مخ کې ډیر اوریدونکو درلودل وس خبرونه نکوي دغه رادیو یو مسول چې نغه اړینو می پراپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کمپنی ها خاص به خاطر برنامه های تفریحی
کمپنی د دې لپاره چې موږ د موسیقي په برخه کې خنه شرات د لودل موږ ته اعلانات راکول او ډیر هغه ځوانان چې موږ رادیو غانې به اوریدي د موسیقي او تفریح پرونو علاقمندان وو
جوانو هم علاقمند برنامه های تفریحی و موسیقي بودند
د نوموړي په خبره استقلال جهان او زمزمه رادیوګان هم چې ورته خبرونه به کولی وس فعالیت نه لري په ورته وخت کې ازادي رادیو تر رسیدلې معلومات خي چې په کابل کې څو نور اف ام رادیوګانو سره هنګ رادیو احمد زاهر رادیو شهر رادیو او د غشان د افغانستان موسیقي چینل هم خپل فعالیتونه درولې دي د غشان د ځوانانو په نوم یو بل رادیو چې د جمهوریت پر مهال د موسیقي په برخه کې بیلابېل خبرونه درلودي اوس خپل نشرات څو ساعتونو تر محدود کړی دي د دې رادیو د نشراتو رئیس امید یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د جمهوریت په وخت کې د نشراتو شپېته سلنه برخه تفریحي پروګرامونه او موسیقي و نو موړی وي اوس مهال دوی تر سخت محدودیتونو لاندې نشرات کوي
جمهوریت په وخت کې موږ شپېته 15 شپېته سلنه چې د موسیقي نشرول زموږ هر خبرونه کې به موسیقي و موسیقي لپاره یو ساعت دو ساعت موږ فریم درلودل اوس موسیقي په ټوله کې نشته دی موسیقي بند ده داخلي سپانسر په ټوله کې لمنځتل دی هر رادیو هر رسنه په شمول د ځوانان رادیو دا ډېر په تاوان روان دي
د نوموړي په خبره اعلانونه نشته روان وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي سره لدی چې موږ هڅه وکړو د افغانستان د رسنیو لملاتړ بنسټونو د تړل شوی او رسنیو په اړه ورستی شمیرې تر لاسه کړو چې د سیاسي بدلون ورسته باندې شوی خو دوی د خبرو لپاره حاضر نه شول خو د بیپولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې ورسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له 1540 رسنیو څخه 216 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمن کېدو دا د نږدې کال په پوره کېدو دی خلا هم رسنی تر سخت و فشارونو محدودیتونو لاندې خپل نشرات کوي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وی دوی اړ دي چې اسلامي اصول په ټولنه کې پلي کړي د دې حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په یو اسلامي ټولنه کې د هغه څخ پرول منه دي چې اسلام ورته اجازه نه دور کړي
تبه د افغانستان قوانینو جوابي ټول رسنی او نشرات په اسلامي قوانین مراد کوي نوې چې په اسلام د احکام خلاف نه نشر کی ما موسیقي خو تاسو په دې کې اسلام کې معنا ده او هر حرمت لري کله چې وشي ناجایز وي نس کې درته اجازه ورکړي اسلامي امارت وظیفه لري چې شریعه احکام خاص او د مملکت قوانینو خاص سره به د شریعت په چوکاټ کې جوړ شي دي اجرات ولري او څو تخلفات کې روي سره پر خپل سي
طالبانو لدی وړاندې ویلو چې دوی په هیڅ ویرسنی محدودیت نه دی وضع کړی او هغه رسنی چې فعالیتونه بند شوی اقتصادي ستونزې اصلي لامل نه دی او په دې برخه کې د حکومت مین زبی الله مجاهد د امکان تربرید د همکاري خبره هم کړې و دا په داسې حال کې چې تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ویغونډه کې پر طالبانو نیوکه وکړه چې د نړیوالو رسنیو ترڅنګ کورنۍ رسنی هم تر سخت فشار لاندې راوستي
او اوس به هم تاسو پیغامونه واورو
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کوم څه د امریکا بیا ته دور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه او دلته نه دایسته نه دلته یو بل تورست ستا نه نه القاعده ستا دا اعلانه کې پاتو خبرې اندیښنې او فکرونه چې خلک یې اعلانه کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزوهري د ایمن الزوهري وژل په افغانستان کې یقینا یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
د دوه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې لمانځ دیګر څلور نیمې ام بجې شوې وړاندې، یعنی البته په همدې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشن می په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یو مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پریکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا این پی آر راډیو ته کړي او حقانی شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. خغلی خلیلزاد ویلي د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړه چې طالبانو په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د ښاغلي خلیلزاد اشاره د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته وه چې امریکا ته د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو اصلي تر راول سپارلو ډډه وکړه او امریکا یې په پوځي حملې سره حکومت نسکور کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تیره اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا تکرار کړه چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنیو دا ډول اداو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارڅخه کې سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پر لپسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ایټاکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړه او ویل د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارتسخې سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یو کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټاکور په خبره دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټاکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبل اړولې کنه څه ونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل متحده ایالات غواړي تایوان ته تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو لکبله د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوی د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می شمالی ننگرار ولایت د سمرخیل اوسیدونکو زیو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکه خراب کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، دکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم و رحمت الله. عبدالایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالی اوسیدونکو یم. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولې دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غي کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیشو سیدن کې. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلي دي. لغول او بدیمشاه کلی کې ډېر سیلابونه راغلي دي. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورم رادیو زادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسد ولسوالی صاحب. زما دا آزادی راډیو ته دا پیغام دی. سیمنګ سخت سیلاب ځپلی او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دو کی روغ او جوړ بوې. ګولولی وطن یار يم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولې دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی پر اتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنۍ چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زنه ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلی نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زین کړي دي او ډیر کورونه وړي، ډیر بے سرپنا دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه له وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې حکومت دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامه ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامه ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخی وایستل او له وسکو زخی وایستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دې درمندانو کوټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې توپانی دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوانونه زیات رسولي دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې دا غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور هم تزر رسوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې په ګډون نړیوال ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه او روچې د بیلابل ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
روزما د اورتن چې اسلامي مرض چې د من سکلو ټولې د شټ کو ډاکټران راولي رور په نوم نه ډاکټر نه ستل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه طالبان باید په لمړي توبونو او پاساساتو باید کار وکړي، لکه اول یاد د تیر جمهوریت اساسي قانون ومني یاد لغوه کړي او نو قانون دی منزور کړي، دویم یو منتخب دولت تر منځ تکړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړي خپل دندو دی وګمارل شي، صلاحیت دی هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې د ښځو او نارینه په مخ ته اخلاص شي چې بیا بند نه شي، او څلورم ښځو ته هم ونډه ورکړل شي د قانون ترنا کې.
السلام علیکم، کرش ترغلی انقلابی باز دلمن ولایت صدق پیغام پرځ دی ورور دلته بیخی شبکې کمزورې دي، کوم د شبکې په یانه کې زیاتې سي بیخی کارتونه مصرفیږي منګل اواز نه مطلبیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات، دلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ تر سره په تماس کې ورد از مر از ما आवाज د طالبان تر پر چارواک پر ورسیږي، دا از مر د پرها تنګی چې دا د بعد وترل سي مر و بنلر و بم د یو نیم سل متر څخه خموجا کاږي 200 متر څخه. زه محمد عزیز به له خبر کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا زادې راځي اوریدونکو ته زما دا پیغام دی ورور د کلورا خبره سوی ده، دلته په هلمند کې مر رسیدلې زخبر د هلمند څخه بسم الله جواد خبرې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه واړو چې دې ته جدي پاملرنه وکي او زموږ سره مرسته وکي، او د عامې روغتیا د وزارت څخه دا غواړو چې زموږ مریضان ته ژر تر ژر لاسرسی وکي.
السلام علیکم، په دا وایده کې خلک ټکان کوي سره دا طالبان تاج دا ټکان بند کې موږ یې بیرولی د شپې د خوا.
پیغام دا د ازادي راډیو ته دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو مسکینانو په نامه باندې د دې یعنی په سل فیصده کې شل فیصده ګټه غریبانو ته نه رسېږي، ګرد ماړه خلک دغه ځای سره روان دي بیا تر داخلي ځای پورې ټول پر ټلیفون باندې سره توضیح کوي، په ټلیفون باندې طریقې سره معلوموي غریبانو ته نه رسېږي نیم ورکې دغه پر ځای د شان ارزانه سي، د غریبانو ګټه په دغه کې د شان ورته ارزانه سي، او د امارت د مشرانو وجه ته سپیکر او توجه د شان ګرانۍ او ارزانۍ ته نه ده په دوی کې غشتل یغلی چې خروا ساده کې تر بل اضافه را نیول ځکه پر اطلو کې کال کې دوی دا پلان لري چې تاریخ دوی بند کړي، نو دوی دې کار سره توجه نه کوي، هیڅ قانون نه سره دوی ټوله توجه خپل عملیات ده چې یو خروا ساده کې تر بل اضافه را نیسي.
امین الله وان د ننګرهار ولایت د چټه هار ولسوالۍ نه دلته چې دا کوم برسته چې راځي د موسسو د خوانه دا د ویت نه ورکول کیږي حقدار او تعظیم د د ستاسو د میک د لارې نه باید د دغه کې لږ دغه وشي ځکه چې موږ نور بله چاره نشته دی، او هیله مې ده چې دغه زما پیغام تر چارواکو ورسوي، او مننه ستاسو د ازادي راډیو نه زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول تخنیکی او پنځم پرسونل اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې، هیله ده چې دغه زموږ ځکه تر چارواکو پورې ورسوي. درې میاشتې انقریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی، لاکن دروسه پورې په دا درې میاشتې یوه پامل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ول سوی، او نه هم چا به میټرک سوی دی، او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څنګه ته خپل ځغ رسولی دی، هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې تعین شوي مرکز ته وروړئ چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته اجرات وکړي، خو لیکن هغه ته انسوي مرکز دی هغه د پرمو د قبولولو څخه ډډه کوي او دا کوي چې تر اوسه پورې پلین کار هم روان دی ځکه پلین پرمې دی بندې کړی دی خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی چې د چزمز د چارواکو پر ورسوي او دغه د انلاین سپتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعال کې ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي دلته ډېر غټ مشکلات دي ډېر زیات کړاوونه دي هیله ده چې د چارواکي توجه ورته وکړي او د خپل سیستم په اړه کې او د خلکو ته پر خپل وخت باندې زنګ ووهي د هغوی تذکرې واخلي پر خلکو باندې مصرفونه کېږي د لیرې پرتو ولسوالیو څخه انسانان راغلي دلته انلاین ثبتنام کړي دي لیکن دا مرکز پرمې نه قبلېږي دوی وایي چې موږ ته تر اوسه پورې اسانتیا نه ده جوړه شوې ده هیله ده چې د مرکزي چارواکي د کندهار خلکو ته توجه وکړي دغه د انلاین سیستم په اړه کې چې دغه خلکو ته زنګونه ووهي او خپلې تذکرې واخلي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمری د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکه لري سلامات وړاندې کوم. ما د ازادی رادیو د کارکونکو څخه دغه خاص غوښتنه ده چې زما پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. ورور علمون ولایت کې شان بیخي ګران دي لکه وړي او برو په میټ همداسې نور شان بیخي نه ډیر ګران دي. یعنی په خوا چې په 1500 وسه په 0 روپۍ دي ان یو په دوه لګران سوي دي. طالبانو د مشران څخه هیله کوم چې دغه شان ارزانه کړي.
ازادي تر
پاتې
حیا لا تیرې کا ازادي تر پاتې حیا لا تیرې کا چې بل سر حکم لاندې شي زندان شي. السلام علیکم دا شهزاد یم له ننګرهار څخه پیغام پیګدم. زه به دا ووایم د موضوع پاړه پر مسافه برنامه اوریدل په هغه کې چې دی بلال کریمی ویل چې موږ یعنی د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې بهرني موږ سره دا په دې کې کار نه لري دا موږ د خپل شخص موضوع ده. نو تاسو ویل چې موږ حقونه اخیستي دي تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډسته وي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي تاسو څنګه زړه کوئ. نو دا زموږ حق دی موږ خپل حق غواړو نو زموږ غږ هم مه ډب کوئ.
زه دغه خبره کوم ابو بلال خبره کوم د هلمند ولاده سنگین د ولسوالۍ نظم پر ورپورو چارواکو طالبان صدا غوښتنه د ژغ دی چې دغه د ورچا په حساب باندې د دندې ورسپاري خلکو ته او د ترګنۍ په اعتبار مور سپاري ولسه در بدره کې دا په هیڅ وصول باندې داسې خلک ساتي چې په پویته وصول باندې نه پویږي نه د شاروالۍ په قوانینو پویږي نه د ولسوالۍ په قوانینو پویږي چې انځ دا د شاروال څه وظیفه ده د ولسوال څه وظیفه ده د کومندان څه وظیفه ده پویته وصول باندې نه پویږي یعنی د ورتیا په حساب یاد از مینه در دغه پر بخښ کې از مینه جنې واخته چې ته وصول د شاروالۍ وصول ده چې د ولسوالۍ وصول ده چې د کومنداني وصول ده چې پویته ترتیب نه پویږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رمیز کندهار ولایت سمع علیکم سمع علیکم مرافقه من دیو ملتونه ورکو دا یو صحه فکر لري ځکه ما ته په خپل د سترګو لیدلې حال چې ما کله لیدلې دي او دا غره کم دی چې کیر په فانی سکتی وي شاید چې پروژتي په یو نه په یو په بل نام باندې کې شاید چې په فانی سرتیر کې د تیرو مجاهدینو قاتلین شي خامخه جنگ ولري یو خبرم مشهیدان کې دی د خبرم مشهیدان کې دی هغه طالبان وزغواړي په خاني سرتیر لمن دی. السلام.
دلمن ولایت د کرشول سوالي د منطقې څخه نه جنگ ولري دی دا کله د امرستي چې ویشه کیږي ماړه ته شپږ نومه ورکړي مسکین ته قران ورکړي وایي چې ته موړې کا مسکین یې.
ما سره د حکومت په مخونو کې د مردار بدارې د روزنه لري چې څنګه د سوالې خبره ته ما سره د حکومت لپاره په مخونو کې دا د مسکې چې راوړي ورته د هغه شرکې پر د څو د شرکې خوارو مظلوم د دغه ناره نه هاوري څوک هم نه چاته شي ورکی ورته کار په نور برابر کار کوي چې دا ورته ارتر چې د دې رسنې چې یو کور کې لاس کار هم چې د دې رسنې چې په د ماشام نه لري په کار کولای ورو ورو یو کار هم لري ورته ورته موږ غواړو دراولس
نمروز ولایت خشود ولسوالی څخه احمد اډی کمینه ولر ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته خپل سلامونه او نیت کې هلې وړاندې کوم. خبره مې دا ده وروره چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه قاضیان د خلکو مشکلات حلولی نشي. د خدای په لحاظ باندې د اسلامي عمارت مسؤلینو ته دا زموږ غږ ورسوئ، خدای دغه خپل پر قاضیانو باندې یو څه نظارت وکړي. دا قاضیان تر دا اوسه پورې خپل دغه انډیوالي لحاظ ګوري، هر څوک چې سره شناخته وي د دوی سره خندا ولري، د هغوی تر لحاظ تر خاطر نه وځي، سرګردانه کوي، هره ورځ ولاړ سه ورا سه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00 42 02 22 11 24 115. شمیره بیا وایم 00 42 02 22 11 24 115.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مارو په خلا کاوا ما مارور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر پټ ستر د سیتا دنیا مدنا رہی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا وہی خط بہرا دے شائی سوٹ کرائی سے رشکار سیلا مگڑنج بل چاہیے جانا
Thank you.